السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنه خبری مجلې ته خراغلاس. نن جمعه مبارکه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد وشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست د میاشتې له 13 سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې د کمښت سره مخامخ دی. د سازمان نن په یو بیان کې له مرستندویو موسسو وغوښتل چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره مرستې وکړي. په بیان کې د افغانستان د روغتیایي خدماتو برخې په تیره روغتیایي مرکزونو ته چې د بندېدو له خطر سره مخامخ دي، د مرستو پر اهمیت ټینګار شوی. د بلې خوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو ویاندوی ویلي چې ښایي د روانې اګست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ ودروي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي چې د مالي مرستو د کمېدو له کبله ډېر ژوند ژغورونکي پروګرامونه یې درول شوي دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته برید کړی، 15 طالبان یې وژلي دي او 3 نورې ټپیان کړي. د ډلې پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې بیگانه حمله یې په سرجوی رباط سیمه کې کړې ده. دا ډله که څه هم ادعا کوي چې له طالبانو سره د دوی نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو وایي وسلوالو ته یې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د ازادۍ جبهې مخکې د کابل په خیرخانی سیمه کې هم پر طالبانو د وسلوال برید ادعا کړې وه او ویلي وو چې 4 طالبان یې وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ازبکستان ولسمشر په افغانستان کې د ریل لارې د جوړېدو پر اهمیت ټینګار کوي. د ازبکستان د رسنیو د راپورونو له مخې شوکت میرزیایف نن له پانګوالو سره په پرانیستي ډیالوګ کې د افغانستان په خاوره کې ریل لار د خپل هیواد لپاره ګټور وباله او وویل که دا لاره جوړه شي له جنوبي آسیا سره به د ازبکستان د وسلېدو لپاره تر ټولو اقتصادي او خوندي لاره وي. د ازبکستان، پاکستان او د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان استازو تیره میاشت په اسلام آباد کې له مزار شریف څخه تر پاکستان پورې د ریل لارې پر جوړولو موافقه وکړه. د مسکاو په هوایی ملکی دګر کې الوتنې نن وروسته له هغه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې چې د چارواکو په وینا د اوکراین یوه بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې پر یوې ودانۍ ولګېده. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوځ د سهار شاوخوا 4 بجې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید وکړ. د الوتکه د مسکاو ښار له مرکزه 2 کیلومتره لرې پر یوې ناستوګنې سیمې د یوه نندارتون پر ودانۍ راپرېوته. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې بی پیلوټ الوتکې ویشتلې، خو اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. متحده ایالاتونو له ډنمارک او هالند څخه اوکراین ته د اف 14 جنګي الوتکو لیږل تصویب کړل. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. د امریکا د یو چارواکي نن وویل چې اوکراینی پیلوټانو ته د روزنې د پروګرام له بشپړېدو سره سم به د الوتکې ولیږل شي. کیف پخوا له امریکا څخه د اف 14 الوتکو غوښتنه کړې وه. او بیژن صدرزاده د تیکواندو په نړیوالو سیالیو په پایلو به تر رسیدلی دی. صدرزاده په جنوبي کوریا کې د تیکواندو د نړیوالو سیالیو په الماس نوی فستیوال کې چې 8 تنه افغان لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپل قزاقستاني سیال یسکاک یلدوس په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرامه وزن لرونکو لوبغاړو پایلو به ته ورسید. د هیواد د تیکواندو فدراسیون وایي چې د افغان لوبغاړي پایلو به ته تر رسیدو پورې خپل 2 مهم سیالان په لوی توپیر سره مات کړي وو. د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ملګری ملتونه وایي په دفترونو کې د ښځو پر کار محدودیتونه په زیاتېدو دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعینو سره په ګډه وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د اسلام آباد پر لور د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د نننی مارش په اړه به هم جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو. همداراز که وخت پاتې شو ستاسو غږیز پیغامونه به خپاره کړو.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او بخې د بشري چارو همغږی کوونکی دانیلز اندرس وای ارمنو افغانانو ته د مرستو د رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دې خزینه افغان کارکونکو کې لګډون سخمنې کیږي دی وای ک غوړو چټولو افغان نارینهو او خځو ته په مساوي ډول مرستې ورسیږي د خزینه مرستندوی کارکونکو ګډون په دې مرستو د دې پروژو په عملي کولو کې اړین دی په دې اړه نور جزئیات له حسیب تلاش د ازادي رادیو له خبريال نه اورو چې د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دی تلاش سه
سلامونه په تاسو حال کې چې د ملګری ملتونو په اړوند ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړه پاړه د نړیوالو بنسټونو او بیلابلو هیوادونو هڅو لا هم مثبت پایله نه ده ورکړي د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکې د دانیل اندرس وای ارمنو افغانو کورنیو ته د مرستو رسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د دوی خزینه افغان کارکونکو لګډون څخه منکیږي خغل اندرس په یو بیان کې چې تیر ورځ نا وخت خبر شوې ویلي ټول ارمنو افغان خزو او نارینه وو ته په مساوي ډول د مرستو رسولو په عملیاتو کې د خزینه مرستندویانو ګډون اړین دی په بیان کې راغلي خزي په نړیواله کچه په مرستو رسولو کې خورا مهم رول لوبوي او ډیرې وخت خزینه کارکونکو میرمنو او نجونو ته د ژوند د وزنی اړیکې په توګه کار کوي دا رول د دوی په وینا نه بل څوک تر لاسه کولای شي او نه هم بدلیدای شي په بیان کې اندېښنه خودل شوی چې اوس مهال د مرستې د تمویل په برخه کې خورا ډیر کمښت د دې لامل شوی چې د ژوند جوړنې عملیات په بیساري ډول ودرېږي او د دوی په وینا د روان کال په پیل کې 14 میلیونه ارمنو کسانو ته د مرستې رسولو پلان په مارچ میاشت کې نه او په می میاشت کې 15 میلیونه ته راټیټ شوې ده په دې سربېره د 215 څخه زیات ګرځند روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي چې لامل یې د دغه بشري بنسټ په وینا لومړنیو روغتیایي خدماتونو ته د 2 میلیونه افغانانو لاسرسي محدود کیږي او محدود شوې ده په بیان کې راغلي چې خای نور فعالیتونه هم اغیزمن شوي وي خو که اضافي ملاتړ مالی او په ځنګړې توګه مالی ملاتړ تر لاسه نشي نو د نورو پروګرامونو پر مخ وړل به هم ناشونی وي د طالبان حکومت وایي چې بلا مجاهد د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکو او د افغان میرمنو د ترګندونو په اړه چې دوی د کار غوښتنه کوي د ازادي راډیو پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ویلي چې پر خزو د کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوالې باید د فشار په توګه ونه کاروي راکته هم د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په ځلونو غندل شوې ده او په خبرګون کې انګنو غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا درول او یا هم کم کړی دي خو په دې برخه کې طالبانو خپل دریز نه دی بدل کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو هغه همغږین کون کې د غرز ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 9.2 میلیونه وګړي چې د دې هواد د نفوس درې برخه جوړوي د ژوند دی پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري او د شمیر په 13.5 کلونو کې 480% د په وینا زیات شوی دی د دغه راز خبرداري ورکړې ده چې د ژمي کې موسم کې به زیانمن افغانان له سخت لوګي ناروغي او اند مرګ له ګواښ سره مخ شي هغه ویلي نه غوړي داسې حالت پیښ شي خغلی اندرس له نړیوال غوښتنه کړې چې په دې سخت وخت کې افغانان یوازې پرې نګدي او د یو بشري ناورین د
رامنځته کېدو مخه ونیسي حسیب تلاش د ازادي رادیو خبريال و چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکې د څرګندونو جزئیات او رول هغه ویل دي چې اړو افغانانو ته د مرستو درسولو په عملیاتو کې په پراخه کچه د خزو د ګډون مخه نیول کیږي او محدودیت پرې وځ کیږي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري د بشري حقوقو د څار سازمان او د افغان خزو او جنونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعان وي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په ځنګړی ډول په کوردننه په بیساری ډول زیات شوی دی د سازمانونو پرون په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د دوهم کال په مناسبت د یو ګډ بیان په خبرولو سره ویل دي چې افغانستان د محل د خزو او نجونو د خوندیتوب او حساب ورکولو خدمات نه لري. د ازادي رادیو خبریاله سنا کاکر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د افغان خزو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین وایي چې د طالبانو مشرتابه لخوا له ټولنې څخه د خزو د سیستماتیک حذفولو تر څنګ په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په ځانګړي ډول په کور دننه په بېساري ډول زیات شوی دی. دغو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د دوه کلنېدو په مناسبت د طالبانو دوه کاله ستم په نوم د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب او حساب ورکونې خدمتونه تقریبا هیڅ نشته. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د خوندیتوب سیستم له منځه وړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورني تاوتریخوالي یوې قرباني هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې له کورني تاوتریخوالي وروسته په دې وروستیو کې کله چې د طلاق دوسیې لپاره د طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته ورغلي، هلته د میړه او د یادو ادارو له کارکوونکو له لورې له تاوتریخوالي سره مخ شوې ده. د بلخ ولایت یوې اوسیدونکې چې په خوا د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې داسې کوم سیستم نشته او دوی سره ډېر بد چلند کېږي او دې ته هم د میډیا او د کارکوونکو لخوا یې اخترونه ورکړل شوي وو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعال او مدافع وکیلې شګوفه کاکړ ازادي راډیو ته وایي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د مراجعو نشتون په کورونو کې د جنسیتي او تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. د هغې په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ امن خونې او د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د ساتنې او د هغوی د حقوقي ستونزو د هواري لپاره مدافع وکیلان نشته. نوموړي زیاته کړه چې کورنیو او خلکو هغه ویره چې پخوا درلوده اوس یې نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین همایي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې په کم عمر ودونه او د میندو مړینه زیاته شوې ده. دغه شان ویل شوي چې طالبانو د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 15 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو وړتیاوې محدوده کړي او د هغوی حقونه یې نقص کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقوقو د څار سازمان او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د سیاست مدافعین وایي نړیواله ټولنه د دې شاهده ده چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې د بشري حقوقو له تر ټولو ناوړه کړکېچ سره مخ دي. خو د دغو بنسټونو په وینا د بشریت پر ضد د ممکنه جنایتونو په اړه چې طالبانو د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کړي دي نړیوال غبرګون بې ګټې.
سنا کاکړ وچې راپور راکو. په داسې حال کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان او پلویان د یوې لوی اعتراضیه غونډې د جوړولو لپاره اسلام آباد ته پر لاره دي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي پولیسو یې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د تلونو د روانو کاروانونو مخه نیولې ده. ښاغلی پښتین ویلي دي چې تر ټولو زیات مزاحمت په خیبر پښتونخوا کې ورته کیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د شیبال اسلام آباد نه په مستقیمه اړیکه سره دی. خټک صاحب، د کاروان څه خبر شته چې په کوم ځای کې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو او پلویانو کاروان؟
د پښتون ژغورنې غورځنګ کاروان چې دی هغه اسلام آباد تر نوت نه دی، اسلام آباد نه بهر ټول نه دی. اسلام آباد ته یو چوک دی، په هغه چوک کې او دوی هم هغلته خپله جلسه شروع کړې ده. د پلان مطابق دوی جلسه د ستره محکمې سپریم کورټ مخې ته کېدل، خو هلته حکومت پرې نه خپل نو دوی هم هلته جلسه شروع کړه. البته هلته څه نیول ته کول نه دي شوي. په نورو ځایونو کې دوی چې راتل کله په لارو یا په اسلام آباد کې کم ځای ته څوک ورتل دا پولیس نیولي، خو هلته اوس جلسه دوام لري.
خټک صاحب، فکر کوم یو څه په انټرنټ کې ستونزه شته. په هر حال پښتون ژغورنې غورځنګ دا غونډه د څه لپاره جوړه کړې، غوښتنې او شعارونه کوم دي؟ خټک صاحب موږ ستاسو آواز خنا او فکر کوم چې خپل موقعیت لږ بدل کړي کدی شي چې یو څه په غږ کیفیت کې تغییر راشي. مهرباني وکړئ.
دا غونډه چې را جوړه شوې ده د بنیادی او لومبای مطالبه د امن ده.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال راشد خټک چې متاسفانه زمونږ اړیکه ورسره پرې شوله، ولی مونږ د ازادي رادیو د مشال څنګه همکارانو او خبريالانو نه خبرونه ترلاسه کړي دي چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د سپریم کورټ یا سترې محکمې مخې ته نه وروسته له دې چې په دې ځای کې د دوی ممانعت وشو، له دې وروسته دوی پر جی ټي روډ یا جی ټي سړک باندې خپله احتجاجي جلسه پیل کړې ده. دا وروسته له هغه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونه غړي او پلویان د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ تر ټول تر خپل دغه ټولو پلویانو او فعالانو سره د ترنول سیمې د قافلې په شکل کې د سپریم کورټ مخې ته روان شول، خو پولیسو ورته لاره بند کړه او دوی پرې نه خودل چې وړاندې ولاړ شي. پولیسو د دوروی سرک هغه اړخ تړلی و چې پر کوم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د اسلام آباد پر لور روان و، خو د همدې سړک دوهم بیا د غورځنګ غړو خپله بند کړی وو او هلته هم خپله جلسه پیل کړی ده. د دې خبر تر خپرېدو پورې په جلسه کې د ویناوو لړۍ روانه ده. دا موضوع نور هم شاربو د چارو له یو شنون کې سره د پاکستان د سیاسي چارو له شنون کې یو خبريال شمیم شاهد سره چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره ده. شاهد صاحب، خبرونه ته خره غلست، ولې د پاکستان حکومت د دې مظاهره چې خپل پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې سولې زده او دوی د کوم لوی مزاحمت یا د تشدد پلان نه لري، د دوی د سولې مظاهره مخه ولې نیول کیږي؟ هغه مخصوصا په خیبر پښتونخوا صوبه کې زیاتو چارواکو د دوی مخه نیولې.
مانانه جی، دا د پښتون غورځنې تحریک چې کوم دی، دغه مشري منظور پښتون کوي او دغه غوښتنه ده دی چې دلته کې د امن راشي، دلته کې د سلامتی راشي، دلته د استحکام راشي، او دغه تحریک ور سره نور غوندونه چې کوم دي، ملت پال غوندونه، جمهوریت غوندونه، دا ټول چې د طرحه ګرای په حق له کوم ریاستی ادارې دي، خصوصا فوج، نو دغه په کردار باندې ډیر زیات تحفظات دي، په غی معنی شکمن دي، او داغي دا غوښتنه ده چې دا قسمه پیخي کاغه په باجوړ کې دا وسنۍ 14 شوې ده، کپ په خور په پولیس لاین کې شوې ده، کدا شان نور دا کم خلک چې په نخه کړې شوې دي هغه وشته شي، نو داغي هغه غواړي چې د دې تحقیقات وشي او په دې کې گرفتاری وشي او په دې کې چې کم خلک ککړ دي دادي وشي. او د دې غورزنګ په تاسو ته پدې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د صورتحال په حق لباندې په خیبر پښتونخوا کې د تیرو سلویختو کالو راسی د جګړې ماحول له دلته ترهګری زیاتره، نو ځکه پوج نه غواړي یا د ریاستی داری نه غواړي چې د امن د فاره د आवाज اوچت شي، ځکه ک دلته امن راځي نو ارو په افغانستان کې هم امن راځي.
شاید صاحب بخنه غواړم، دوی ویلې د پښتون ژغورنې غورځنګ اعتراض کړی وای چې زیاته مخه په خیبر پښتونخوا یالات کې نیول شوی، یعنی په پنجاب کې پوځیانو د دوی مخه هم نه در نیولې لکه په خیبر پښتونخوا کې چې د پښتنو حکومت نیولې ده.
دا ګوره دا سره چې دا اوس د اسلام آباد ته رسیدلی دي، نو په اسلام آباد کې هم دا ده د غورځنې د تحریک جدا خبر ده، خو زما معلومات دا دي چې نن سبا په پاکستان کې عملاً کاغه په خیبر پښتونخوا کې دی او په پنجاب کې دی، نو د پوج حکومت ته دلته کې سیویلین حکومت او سیویلین ادارې بالکل بے بس دي، بے وس دي، هر څه اختیارات د پوج سره دي، نو په دې وجه زما چې کې دي شي د منظور پښتون دی خبرې سره زما اختلاف نشته. پوج په خیبر پښتونخوا کې هم دی، پوج په پنجاب کې هم دی، البته په خیبر پښتونخوا کې د عام وګړو سره د پوج رویه نه ده، دا د پخوانه ده، دا دلته کې تاسو ګوري دلته چوکۍ دي، دلته کې رکاوټونه دي.
بله شاید صاحب پختون ژغورنې غورځنګ له څو کلونو راهیسې اوس دا د څو کاله شول چې دوی همدغه غوښتنې کوي چې دا نن یې تاسو یادونه وکړه او په راپور کې مو واورېدل، دې هڅو یې تر اوسه پورې نتیجه ورکړې؟
نه، تر اوسه پورې خو د دې نتیجه د 15 کاله شو چې دا تحریک جوړ شوی دی. په جنوري 2013 کې دا تحریک جوړ شوی دی، منځته راغلی دی. نو دوی صرف دومره کار کړی دی چې ځوانان یې راویښ کړي دي د پوج خلاف، چې کوم تحفظات نو هغه د ناری په شکل کې دي. هغه یوازې د غورزن تحریک نه، بلکې په ټولو پخوا د غورزن د تحریک نه وړاندې د ملت پالو ګوندونو چې کوم کاغه عوامي نشنل ګوند او کاغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي و نه، هغه به دغه دا کول ټکونه کول په پوج باندې په ریاستي دارو. خو د غورزن تحریک سره دا لږ زیات شو. اوس چې کوم دن دا دی چې په ټول پاکستان کې لکه څنګه چې زموږ سوشل میډیا اکټو شوی ده، نو په ټول پاکستان کې اوس د ریاستي دارو د ملیټری اسټیبلشمنت خلاف غم غوسه اوس زیاته شوې ده.
او شاهد صاحب، یو ورسته پوښتنه دا ده چې د پاکستان په قوانینو کې رسنۍ آزادې دي، خو د پاکستان په ملي رسنیو کې چې موږ ګورو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم خبرونه ډیر کوریج یا پوښښ چې موږ ورته وایو دا نه اخلي، د دې وجه څه ده؟
پاکستان کې رسنۍ بالکل آزاد نه دي، په خوام بندې وي، اوس هم بندې داسې ځنې ریاستي رسنۍ چې کوم دي نو هغه داوی کوي، خو حقیقت ته دې برعکس دی، بالکل پر رسنو ډیره زیاته پابندي ده. د پښتون تحفظ تحریکو یا دغه شان چې کوم په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتل ګوند یا د جماعت اسلامي چې کله د ترهګرۍ خلاف مظاهری جلسی جلوسونه پاغه باندې دغه کوریج نکېږي.
تیر زیاته مننه له تاسو نه شمیم شاهد، آزاد خبریال او د سیاسي چارو شنون کوي چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د موقت بشری دهلیز لاره د اوکراین د غلو دانو لمړی کشتي نن د ترکیه بسفورس تنګي ته ورسیده. دا کشتی چې د هانګ کانګ بیرغ پرې لګیدلی و تیره چهارشنبه په توره بحیره کې د اوکراین له تړل شوې اودیسه بندر څخه حرکت کړی و. د ازادۍ راډیو زما همکاره فریده سیال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
دا کښته لا تر لسو میاشتو راهیسې لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی و د اودیسه په بندر کې بنده پاتې وه. کیف دا بشری دهلیز روس له هغې پرانیست چې روسیه تیره میاشت د اوکراین له بندرونو څخه د غلو دانو د صادراتو توافق ته راونه ګرځېده. دا توافق د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب رامنځته شوی و. اوکراین ویلی لدی دهلیز څخه به نومړی د هغو کښتۍ و د تخلیې لپاره کار واخلي چې په بندرونو کې بندې پاتې وي. په همدې حال کې د دې دهلیز د نه خوندیتوب په اړه هم اندېښنې شته، ځکه روسیه په دې شکمنه ده چې اوکراین په دې کښتیو کې خپلو سرتیرو ته وسلې انتقالوي. د روسي پوز د یکشنبه په ورځ یو ترکی کښتۍ درولې او پلټلې ده. دا کښتۍ د اوکراین د دنیوب بندر په لور په حرکت کې و. ترکیه لدی پیخی تورز یورستا د پنځم به پورس په دې اړه خبري وکړي او مسکو ته خبرداري ورکړه. د ترکیه د ولس بشری دفتر ویلي د مسکو لوري ته مو خبرداري ورکړي چې لوړه ته هڅو چې په توره بهیره کې د دواړو لورو ترمنځ د شخړې سبب کیږي لاس واخلي.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو مخمنې خبري مجله اوري. د بشری حقوقو د څار سازمان له استرالیا غوښتي دي چې افغانانو ته بشر دوستانه ویزو ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا حکومت د پناه غوښتونکو شمیر له نږدې 1300 څخه 20000 ته لوړ کړی دی. یو شمیر کسان چې د استرالیا د پناه غوښتنې کیسونه لري او دمګړې په درېمو هیوادونو کې ژوند کوي د خپلې بې برخلیکۍ او اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه لري. نرګس مومند حسنزی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سلامونه وخت تاسو دي درنو اوریدونکو په خیر. د بشری حقوقو د تر سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو په دوو کلونو کې تر ټولو ناوړه بشری وضعیت په پام سره د استرالیا فدرال حکومت باید افغان کډوالو ته بشری ویزې په پور کولو کې د نورو ویزو تر پرتله لومړی توګ ورکړي. دغه سازمان د پنځشنبه د ورځې په راپور په بنسټ کې دغه هیواد موخه د زیانمنو کسانو ژغورل وی نو باید د کډوالو د بیا مشتدو پروګرام ته نوښت او سرعت ورکړي. دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او بشري ناورین ته په کتو استرالیا باید اداري تشریفات له منځه یوسي او کم یې کړي او هغه کسان لپاره د ویزی ورکولو ته لومړیتوب ورکړي چې ناهیلي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د هم زیاتوي چې استرالیا باید افغانانو لپاره ځانګړي بشردوستانه ویزی ورکولو ته چمتو اوسي، خو یو شمېر هغه کسان چې د استرالیا د پناه غوښتلو کیسونه لري او دمګړي په دریمه هیوادونو کې دوی ژوند کوي، دوی د دې لپاره ناهلی نه خبرې کوي. دوی دا هم وایي چې داسې کسان هم شته چې د تیر دوو کلونو درې نیمو کلونو هم دوی په پاکستان یا په نورو هیوادونو کې د دوی خپل سخت اقتصادي او د نورو ګڼ ستونزو سره چې په پاکستان کې لري له غیر نه شکایت کوي. البته دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا حکومت د پناه غوښتلو شمېر له 10,000 څخه 20,000 ته لوړ کړی دی. د روان کال په پیل کې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې طالبانو له خوا د رامنځته شوي خنډونو د هغه کسانو لپاره چې دی استرالیا کیسونه لري دا باید سدي ګرځي چې دوی د اوس مهال لپاره دوی د هغه کسانو لپاره چې د استرالیا کیسونه لري په سمه توګه به نه څیړل کیږي. د څو وخت لپاره ای طالبانو وخت را رسیدو وروسته په زرګونه افغانان چې له بهرنیو سازمانونو او موسسو سره دوی کار کوي اکثرا د خلک نور هیوادونو ته کډوال شوي دي، خو ځینې کول وکولای شي چې نور هیوادونو ته ولاړ شي. ځینې داسې کسان دي چې غوی لا هم په درې هیوادونو کې خپل د کیسونو د پروسس لپاره پاتې دي.
نرگس مومند حسن زی و چی راپوری راکو. قدر من اوریدون کو ده خبرونه پای تا یوازی چو شیبه پاتی دی، خو پده چو شیبو که چی لطا سسترایو ده ازاده ایرالیو خبریال بختیار ساحل تاسو تا سپورتی خبرو نورندی کوی.
تکل صاحب تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. د پاکستان ملي لوبډله هم له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو د لوبولو لپاره د سریلانکا هم بنټوټا ښار ته رسیدلې ده. افغان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یاد لوبډله 13 ورځ یاد ښار ته ورسېدلې ده. د دې سیالیو کوربتوب افغانستان کوي او افغان لوبډله بیا یوه اونۍ وړاندې د لاغوره چمتووالي په موخه سریلانکا ته تللې ده. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلو ترمنځ لومړنۍ سیالي د اګست په 22 نیټه د راتلونکي سې شنبه په ورځ پیل شي. دواړه لوبډلې به د اګست په 23 او 26 نیټه دوه نورې سیالۍ ولوبوي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. د تکواندو نړیوالو سیالیو د الماس په فیسټیوال کې افغان لوبغاړي بیژن صدرزاده د خپل قزاقستاني سیال په ماتولو سره د 3.5 کیلوګرام وزن لرونکو لوبغاړو په قطار کې پیلو به تر رسیدلی دی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې بیژن صدرزاده پیلو به تر رسیدو پورې خپل دوه مهمې سیالۍ ګټلې دي. ښاغلی صدرزاده اوس د چانس لري چې یا اتلولي وګټي او یا هم دویم مقام ترلاسه کړي. ویل کېږي چې ډېر احتمال شته چې د صدرزاده په مقابل کې به د جنوبي کوریا سیالي ترسره کړي.
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال بختیال بختیار ساحلو بخنه غواړم چې سپورتي خبرونه اورول. قدر من اوریدونکو له سپورتي خبرونو سره د دې خبري مجلې تر پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو له خبرونو سره اوسئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.